مننه کوم سید سمی عباس، وخت په افغانستان کې د سهارا ته بجې شوې. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې مذاکره کوونکي پلاوی خطر ته تللی او وایي چې د اوربند په مسلې به دا وار ډیر تاکید وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو. دویمه نیمایي کې د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام درته خبرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له یو شمیر افغان لوړپوړو چارواکو سره د سولې په پروسه باندې خبرې کړې دي. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد هلمند ولایت مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. او په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. پوره خبرونه. زلمی خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسه باندې بحثونو ته دوام ورکوي. د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي ښاغلی خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب او بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه لیدلی. د ملي امنیت شورا د دفتر په اعلامیه کې راغلی چې په دې لیدنه کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند، د افغان سولې په پروسه کې د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو او نړیوالې همکارۍ د جلب په هدف خبرې شوي. د اعلامیې له مخې دواړه لوریو هوکړه وکړه چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او متحدو ایالتونو په همغږي به په سوله کې د یو خپلواک متحد او ولسواک افغانستان لپاره ګډ کار کوي او افغانستان به داسې سولې ته رسوي چې له ځان او نړۍ سره په ثبات کې د ترلاسه شویو ارزښتونو د ساتنې او پراختیا ځواک ولري. خلیلزاد پاکستان، افغانستان، ترکمنستان او قطر ته د جنوري په درېیمه په سفر وتلی او تر اوسه پاکستان او افغانستان ته سفرونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل ښاغلی اتمر پرون له دیبرا لاین سره په کتنه کې په افغانستان کې د هر اړخیز اوربند پر فوري ټینګېدو تاکید کړی. یوناما هم په خپل ټوټر لیکلی چې میرمن لاینز د سولې له بهیره د نړیوالې ټولنې پر ټولیز ملاتړ خپلولو له ښاغلي اتمر سره بحث وکړ چې پر طالبانو د اوربند د منلو لپاره فشار راولي. طالبانو د اوربند له غوښتنې سره سره په افغانستان کې خپلې جګړې نه دي کمې کړې. د افغانستان لوی درستیز محمد یاسین زیاد د هلمند ولایت امنیتي او دفاعي مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. د دفاع وزارت یو بیان فواد امان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ښاغلی ضیا پرون سه شنبه هلمند ته تللی.
لوی درستیز قوای مسلح به خاطر
د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د هلمند وضعیت ارزونه لپاره دغه ولایت ته سفر وکړ. په دې ولایت کې د ملي اردو لاستراوړنې وستایلې او د هلمند لوړپوړو چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د هلمند د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور اقدامات وکړي.
په هلمند کې د 2000 کال په وروستیو کې پراخې حملې وشوې، تر دې چې د ښار دوه درې حوزې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د یولسو کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. په دغو یولسو هزاره وګړو کې وتنه د افغانستان دي. د یکشنبې سهار وختي د کوټې په 50 کیلومترۍ په مچ سیمه کې د وسلوالو په حمله کې وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت منلی. په بلوچستان کې د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر منیر کاکړ د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
دا رنګ واقعیت د ځخه ادارو پر کارکردګي باندې سوالیه نشان دی. نو تحقیقات و چې د خو جوهات شي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دغو کان کیندونکو وژنه نازوان مردانه عمل بللی دی. نړیوال بانک خبرداری ورکړ که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزنډیږي، وضعیت بلا خراب شي. د فرانسې خبری اژانس په حواله نړیوال بانک پرون سه شنبه په یو راپور کې وویل د نړۍ اقتصادي لرلید تر اوسه تد دی. په راپور کې ویل شوي چې د کرونا ویروس له کبله راغلي اقتصادي رکود په میلیونونو کسان له بېوزلۍ سره مخامخ کړي دي. د ورلد میټرز ویب سایټ د راپور له مخې تر اوسه په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر شپږ اتیا میلیونو څلور لکو اوښتی او تر یو میلیونو اتو لکو اته سوه ډیر کسان په دې ویروس مړه شوي. د ارمنستان د ولسمشر ارمن سارګسیان د کرونا ویروس ټیسټ پرون سه شنبه مثبت شو. د محلي رسنیو د راپورونو له مخې سارګسیان د نوي میلادي کال په جریان کې بریتانیا ته سفر کړی و. هغه هیواد چې د کرونا ویروس نوې بڼه پکې لومړی خپره شوې. په راپورونو کې ویل شوي چې 18 کلن سارګسیان د نوي میلادي کال جشن په لندن کې له خپلې کورنۍ سره تیر کړی. د هغه د روغتیايي وضعیت په اړه نور څه نه دي ویل شوي. رسمي ارقام ښیي چې تر اوسه په ارمنستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې تر 1,60,000 زیاتې دي او نږدې 2,900 سانی په نتیجه کې مړ شوی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان هم په کرونا ویروس اخته شوی و چې په جون میاشت کې روغ شو. او د امریکا په جورجیا ایالت کې د مشرانو جلګې لپاره د ټاکنو په دویم پړاو کې رایه اچونه پیل شوې ده. د جنوري د 15 د ټاکنو نتیجه به په واشنگتن کې د قدرت د توازن او د خپلې اجنډا د پرمخ بیولو لپاره د ټاکلي ولسمشر جیو بایدن په مشرۍ د نوې ادارې ځواک څرګند کړي. جمهوري پال سناتوران ډیوید پردو او کلی لوفلر له خپلو ډیموکرات رقیبانو جان اوسوف او رافایل وارناک سره سیالي ته ولاړ دي. دغو ټاکنو نهایي نتیجه به په روانو څو ورځو کې معلومه شي. خبرونه مو اوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې دا مطالب خبرو. د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت د طالبانو له مذاکره کوونکو سره د خبرو لپاره قطر ته رسیدلی. د ملي مصالحې د عالي شورا ویاند فریدون خوزن وایي
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژنې او تلفات وکړي دا باید ودرېږي.
خو واقعا هم طالبان اوربند کوي. امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارې په اړه وایي
طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته بیا اوربند ته دوی آماده کېږي.
یو به دا وي چې د دوی 2000 بندیانو خوشي کول وي او دویم دا چې امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه اوزي.
په دې هم راپور درته خبرو چې پاکستان کې د هزاره قومي اقلیت غړو پرون د درېمې پرلپسې ورځې لپاره خپل پارلمان ته دوام ورکړی.
دا واقعي خدا ولا واقعي نه دي. موږ دا سر نه خلاصيږي. دا چیش کیسه دي؟
څنګه انسانيت دي چې بګونانان مزدوران به کسان ته دومره به دردي سره دا ذبح کوي.
د جنرال په لومړیو کې په بلوچستان کې 11,000 کان کیندونکي وژل شول. بیا هم خراغلی رازو لومړی مطلب ته. د دولت مذاکره کوونکی هیئت د سولې د خبرو د یوې نوې مرحلې د پیل لپاره پرون قطر ته رسیدلی. تمه ده چې دواړه لوري د قدرت د شریکولو تر څنګ په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر امکان او د جګړو د کمولو پر لارو چارو خبرې وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي تر ډیره پورې ټینګښت په اوربند باندې دی. هغه غوښتنه چې له مذاکره کوونکي هیئت څخه د افغانستان ګڼو خلکو مطرح کړې ده. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
په پام کې ده د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د قدرت د شریکولو ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحث وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د مذاکرو په دویمه مرحله کې به تر ډیره په افغانستان کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندیدو زیات تمرکز وسي. د دې شورا ویان فریدون خوزون پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په افغانستان کې له بېلابېلو اقشارو سره په سلا مشورو کې د جګړې د بندولو غوښتنه سوې ده.
ټینګار په دې شوی دی چې باید په افغانستان کې روانه جګړه چې ملکي خلک وژنې او تلفات وکړي دا باید ودرېږي. او په مذاکرات کې به د مذاکره کوونکي ټیم اولویت هم همدا وي او موږ تمه لرو چې په دې دور د مذاکراتو کې د افغانستان د خلکو دې غوښتنې ته ورسیږو او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي موږ سرتاسري اوربند ته ورسیږو.
په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو د سپتمبر پر 12مه مذاکرې پیل کړې چې تر دریو میاشتو بحثونو وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلار او مقدمي موافقه وسوه چې وروسته د دریو اونیو لپاره وقفه پکې راغله. پرون قطر ته تر روانېدو مخکې د افغان دولت د مذاکراتي هیئت مشر معصوم ستانکزي په یوه ویډیوي پیغام کې وویل دوی هیله مند دي چې دواړه مذاکره کوونکي د جګړې پر بندولو سلا وکړي. خو په امریکا کې میشته د سیاسي مسایلو تحلیلګره نیلوفر سخی پر اوربند او د جګړې پر سلا کېدو بحثونو ته ډېره خوشبینه نه ښکاري.
زه فکر نه کوم چې داسې ژر یوه اوربند یا هم اورکم ته هیله من و اوسو. کله چې شکیل لوري و تړون ته نږدې کیږي ورسره تاو تریخوالی زیاتیږي. په ټوله نړۍ کې د سولې پروسو دا خبره څرګنده کړې ده.
که څه هم په قطر کې د سولې خبرې روانې وي، ورسره په افغانستان کې جګړې هم شدیدې سوې وي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی، پرون د پاکستان تر سفر وروسته په کابل کې د ملي مصالحې عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزي، پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او نورو سیاسي څیرو سره وکتل. زلمی خلیلزاد ویلی قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګونه وسي. ګڼو سازمانونو او سیاستوالو د مذاکرو د دویمې مرحلې د پیل هرکلی کړی او تمه یې ښولې چې دغه مذاکرې د یوې ښې نتیجې سبب سي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په یوې اعلامیه کې وویل په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو او بالاخره سولې ته د رسیدو لپاره دغه مذاکرې مهمې دي. په کابل کې د فرانسې سفارت ویلي دوی د افغانانو تر څنګ ولاړ دي چې د سولې مستحق دي، داسې سوله چې د ډیموکراتیکو ارزښتونو د خوندیتوب سبب سي. دغه سفارت د اعتماد جوړونې او د مذاکرو د بریا لپاره د هدفي وژنو ختمیدل او په افغانستان کې د اوربند ټینګښت مهم بللې دي.
و موریدل چې د افغانستان مذاکره کوونکی هیئت په دې غوښتنې سره قطر ته تللی چې هلته به د اوربند په مسله باندې ټینګار وکړي، خو یې واقعا هم طالبان د اوربند مسلې ته لومړیتوب ورکوي که څنګه؟ په دې تړاو همدارنګه د افغان سولې سره د نورو مرتبطو موضوعګانو په اړه باندې صالح محمد صالح د امریکا د متحدو ایالتونو په پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د نړیوالو چارو د یو انسټیټیوټ له مشر هاشم وحدتیار سره مرکه کړې ده. په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا دا وار به په مذاکرو کې د اوربند پر ټینګښت او د جګړې پر بندېدو دواړه لوري یوې موافقې ته ورسیږي؟
د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اصل مذاکرات اوس پیل شول. د افغانستان خلک، د سیمې هیوادونه، نړۍ، امریکا او ملګرو ملتونو ټولو پر طالبانو فشارونه زیات کړي تر څو طالبان په افغانستان کې اوربند وکړي. اوس په دې مذاکراتو کې تمه داره چې طالبان به خپل شرطونه ولري د اوربند په بدل کې. زه فکر کوم چې طالبان به څو شیانو غواړي او هغې نه وروسته به بیا اوربند ته دوی آماده کېږي. یو به دا وي چې د دوی څو زره بندیانو خوشي کول وي، او دویم دا چې د افغانستان حکومت او د امریکایان دواړه تضمین ورکړي طالبانو ته چې د اوربند نه وروسته به هم مذاکرات جدي ګڼل کېږي او امریکایان به په خپل وخت د افغانستان څخه اوزي. د دغو شرایطو پر اساس زه فکر کوم چې طالبان بیا هغې نه وروسته او یو څه شرطونو وروسته اوربند ته حاضر کړي.
په امریکا کې په دوو دریو اونیو کې نوې اداره راځي. څه ویل کېږي چې د نوې ادارې له راتک سره به د سولې دا هڅې چې امریکا یې په رهبرۍ کې یو نه یو ډول نقش لري دغسې دوام پیدا کوي؟
امریکا نوې اداره به د افغانستان د سولې پروسه همداسې مخته بوزي، خو د ترامپ د ادارې سره به څلور توپیرونه ولري. یو دا چې ترامپ غوښتل چې د افغانستان څخه ټول عسکر وباسي، چې جو بایدن به دا کار ونه کړي، او که د افغانستان څخه ټول سرتیري هم وباسي مسؤولانه به دا کار وي اغم که چرت طول و باسی. دویم داره چه چرم اختل چه طول سرتیری در افغانستان چه او باسی. خو جو بایرن اداره به دست نکیوی زکه اغوی دست یه چه در ترگره زد یا چه تیمونه در افغانستان که باید دوی ول داری. دریان داره چه ترمپ در سرتیر و در وطل و اروان یو ارخیزه پریکره کولا، خو جو بایرن به در ناتو پا چوکارت که پریکره کوی چه هر پریکره کیگه اگه به ناتو پریکره هم او سیگی. او آخری توپیریم داره چه دی امریکا و طالبان و حکره که دی سیمی هیوادونه سایدلند شوی و خود جو بایرن اداره با بیاد دی سیمی هیوادونه پده که دخیل کی چکه پا نوه دی انواع آقوی به تزمین کون کی او سیگی، یا دی امریکا یا دی طالبانو. تهران او بیجنگ د دې پروسې څخه تقریبا پوره وتلي وو ځکه د امریکا رابط خراب و د ترامپ د ادارې. تهران او بیجنګ په دې تمه دي چې که د امریکا نوې اداره چې راځي د هغوی سره به د دوی رابط بیرته نورمالیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د قدرت د شریکولو ټکي ته اشاره سوې چې زلمی خلیلزاد به دا ور اوربند له چارواکو سره خبرې کوي، دا څه معنی لري؟
د افغانستان حکومت په دې کوشش کې دی چې طالبان د جمهوریت تر چتر لاندې نظام کې طالبان په نظام کې مدغم کی. د بل طرفه طالبان په دې فکر کې دي چې مونږ امریکا او ناتو ته ماتې ورکړه نو دلته به امارت راګرځي یا به نوم بدلیږي یو بل اسلامي نظام به وي چې اقتدار کې به یې طالبان وي. دغه اعلامیه چې د امریکا بهرنیو چارو وزارت خپره کړې د دې نه داسې جوته کیږي چې دوی داسې کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبان مشترکاً یو نظام جوړ کړي، د افغانستان یو سیاسي نظام جوړ کړي چې هغه کې هم دواړه طرفونه اوسیږي، هم د افغانستان سیاسونه اوسیږي او ټول طرفونه په هغه کې ځان وګوري.
امریکا میشته افغان سیاسي کارپوه هاشم وحدتیارو چې د سولې د تازه مذاکرو د پیل په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلون کې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبیني.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال محمد سرور دانش وایي طالبان او دغوی پلویان چې د افغانستان اساسي قانون نه مني دا معنا ورکوي چې د نظام رنګول غواړي، خو د وایي افغان حکومت د سولې لپاره اساسي قانون نه قرباني کوي. د جمهور رئیس دویم مرستیال ښاغلی دانش په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د 12مې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل د لنډمهاله اداري پلان د طالبانو لخوا د اساسي قانون د ماتولو او لغوه کولو په مقصد هم وړاندې شوی، خو امارت او دیکتاتور نظامونه خلکو ته د منلو وړ نه دي. طالبان بیا دغه اداره د وی او وای چې په اساسي قانون کې اصلاحات د خلکو غوښتنه ده. نور حال په دغه راپور کې
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د دوام پړاو د پیل په درشل کې داندښنې موجود دي چې د تیرو څو کلونو لاسته راوړنې او جمهوري نظام به قرباني شي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې هیڅکله به دغه قرباني ونه مني. د افغان ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د 12مې کلیزې په لمانځغونډه کې پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې جمهوري نظام اساسي قانون، مدني حقونه او د خلکو حاکمیت ومني، او ټینګار وکړ چې دا لاسته راوړنې به هیڅکله د امارت او دیکتاتوري نظام قرباني نشي. خغلی دانش ده هم ویل چې د اساسي قانون په منځوړول کې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو هدف د جمهوریت نظام رنګول دي. نو موري ټینګار وکړ چې قانون باید د سولې قرباني نشي او سولې باید د اساسي قانون جوړښت او مشروعیت لمنځه یونسي. د ولسمشر د دوهم راستیال په وینا د لنډمهاله اداري پلان د طالبان لخوا د اساسي قانون ماتول او لغوه کول په مقصد هم وړاندې شوې ده.
طالبان بیا تداوم نظام قانون اساسي
که طالبان راشي اساسي قانون د نظام دوام د شلو کلونو لاستراوړنی او د اساسي قانون ارزښتونه ومني، موږ به له هغه وخت څخه ټول ته خراغلاست وایو، او که داخله کوي یا په بل نوم جګړې ته دوام ورکړي، تاوتریخواله او دیکتاتوري وکړي، بیا دا د هیڅ چا لخوا نه منل کیږي.
د دیکتاتوري را به نوم دیگر تداوم ببخشه په مورد تایید هیڅ کسی نه خواهد بود.
خاغلی دانش د افغانستان اساسي قانون ټول تجدید اړتیا بلل او ټینګار وکړ چې د دې قانون لغوه کول د ملي ګټو خلاف دی او په هیواد کې د بې ثباتۍ لامل کیږي. هغه ویل چې د قانون ځینې ماده هم پرته له کوم ستونزې رغیدلای شي، خو په ورته وخت کې بیا طالبانو د حکومت د ادعاوې ردوي او وایي هغه قانون چې بهرنیانو لخوا جوړ شوی باید پکې اصلاحات راشي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي په اساسي قانون کې اصلاحات د افغانانو غوښتنه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ایران یو پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان پر کابل پانتون د حمله قربانیانو ته سندره ویلې ده. ښاغلی شجریان د سوشون په نوم په دې سندره کې د کابل پانتون خونړۍ حملې د فردوسي شاهنامې له یو داستان سره تشبیه کړي. په دې سندره کې جان پدر کجاستی جمله تکرار شوې ده، هغه جمله ده چې په دې حمله کې د وژل شوی محصل پلار د ټلیفون په میسج کې خپلې لور ته استولې او وروسته په ټولنیزو میډیا کې په هشتاګم بدله شوه. په دې اړه پام وکړئ دې راپور ته چې د شجریان په غږ پیلېږي.
داغ تو را جنون کنم، دیده ز عشق خون کنم، با
د ایران پیژندل شوی سندرغاړي همایون شجریان د سوشون پدی سندره کې پر کابل پهنتون خونړۍ ډلیزه انتحاري حمله د فردوسی شاهنامه د استوري قهرمان سیاوش لمرګ سره تشبیه کړی ده.
باطن پاره چون کنم جان پدر کجا هستی جان پدر.
په دې سندره کې پر کابل پهنتون د حمله د قربانیانو سره همدردی بیان شوی ده. په سندره کې جان پدر کجا هستی جمله تکرار شوی ده. دا د سید اسحاق په نوم د یو افغان پیغام دی چې خپلې وژل شوی محصلی لور مرضیه ته د ګرځنده ټلیفون په وسیله استولې وو. په دې حمله کې مرضیه ووژل شوه. پلاری له څو ټلیفوني زنګونو وروسته چې نو ځواب شوی دا پیغام خپلې لور ته استولې وو. سید اسحاق ازادي راډیو ته وویل
کله چې له پیښې خبر شوم په زنګوهلو مې پیل وکړ خو زما ټلیفون ځواب نه شو. د پیښې په ورځ مې لور خپله تر پوهنتون رسولې وه خو نه پوهېدم چې هغه شهیده کیږي او نور یې نشم لیدلی. په هماغه ورځ د ورځې له 11 بجو تر ماښامه په خپلې لور پسې د پوهنتون شاوخوا سرګردانه ګرځېدم تر دې چې د شپې مې د هغې جسد د روغتون د مړو د ساتلو په خونه کې وموند.
د روان لمریز کال د عقرب په 12مه پر کابل پوهنتون په خونړۍ حمله کې 13 تنه وژل شول او لسلویخت ډیر نور ټپیان شول. دا د افغانستان د زده کړو په یو مهم مرکز لومړنۍ خونړۍ حمله و چې مسؤلیت یې داعش وسلوال ومانه. که څه هم څو ورځې وړاندې په کابل کې یوې محکمې د دغه حملې اصلي تراچې عادل نومېده پیدا محکوم کړ خو د قربانیانو د کورنۍ غوښتنه د دې حملې د عاملینو نیول او علني ادامه ول دي. سید اسحاق وای
زمون غوښتنه له حکومت دا ده چې پر کابل پوهنتون د حملې عاملان علني اعدام کړي او باید د ټولو قربانیانو کورنۍ د اعدام دا صحنه وګوري.
د جان پدر کجاستی جمله پر کابل پوهنتون له حملې وروسته ډیره مشهوره شوه او په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې په عمومي هشټګ بدله شوه. له حملې وروسته د ایران یو بل سندرغاړي مجید خراتا هم جان پدر کجاستی جمله په خپلې وسندره کې د دې حملې قربانیانو سره د غم شریکۍ په دود ویلې و.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له فریبا ظاهر اورو.
فارن پالیسی خبرونې په خپل وروستۍ غړنه کې د افغانستان د سولې هڅو په اړه یو مقاله لیکلې چې نوم یې دی د سولې مذاکرات داسې مهال بیا پیلېږي چې افغانستان له هدف یو جنو سره لاس او ګریوان دی. خبرونې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاسي شخصیتونو هدف یو جنو ته په اشاره د جمعې په ورځ په غور ولایت کې د یو خبریال بسم الله عادل ایماق وژل کېدل یاد کړی دی. ښاغلی ایماق پنځم خبریال و چې په تیرو دوو میاشتو کې په افغانستان کې ووژل سو. فارن پالیسی د نیویارک ټایمز راپور په استناد لیکلی چې لشته لږه 116 دیش ملکی کسان او 118 افغان امنیتي ځواکونه په تیر کال کې وژل سوی دي. په دې توګه د لیکوال په باور دا کال د دې ډول بریدونو لاړخه یو له خونړیو کلونو څخه وو. په داسې حال کې چې افغان چارواکي طالبان د دغو بریدونو مسؤول ګڼي خو لا هم چا د دغو بریدونو مسؤلیت نه دی اخیستی. فارن پالیسی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سنې لاګت څرګندونو ته اشاره کړې چې تر ډېرې مودې وروسته یې په لومړي ځل طالبان د هدفي وژنو مسؤول ګڼلې دي. نوموړي خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې داسې بریدونه باید د سولې د بریالیتوب لپاره ودرول سي. انټل نیوز خبرونې چې غالبا د هیوادونو د استخباراتي فعالیتونو په اړه راپورونه خپروي یو مطلب لیکلی چې نوم یې دی افغانانو لس چینایي جاسوسان چې ادعا کیږي له طالب پلوه ډلو سره یې اړیکې نیولې وې له هیواده ایستلی دي. په دې مطلب کې لولو د افغانستان حکومت دغه چینایي استخباراتي افسران وروسته له هغه له خپلې واده وایستل چې ګواکې له طالب پلوه کړیو سره یې اړیکې نیول واضح سوی وو. په عین وخت کې په دې وروستیو کې سپینې ماڼۍ ته هم داسې معلومات ورکړل سوي چې ګواکې پیکینګ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو په بدل کې ځینو افغان توندلارو ته د انعام ژمنه کړې ده. یو شمیر هندي خبري اژانسونو تیر میاشت راپور ورکړ چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د دسمبر 14مه په کابل کې لس چینایان د جاسوسۍ په تور ونیول. راپور زیاتوي په دې کسانو کې لږ تر لږه یوه مېرمن هم وه او ګمان کېږي چې د چین استخباراتو ته یې کار کاوه. د هندي رسنیو د راپورونو لمخې دغو چینایي اتباعو له کابل څخه د خپلو فعالیتونو د مقر په توګه کار اخیستی څو د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ یو تقلبي انځور جوړ کړي. د هغه غورځنګ دی چې د چین په مسلمان میشته شنجن ایالت کې فعالیت کوي. د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شنجن کې د اویغورانو یوه بیلتون پاله وسلواله ډله ده. ویل کېږي چې په کابل کې دننه د چین د جاسوسۍ د دې هستې د جوړېدو هدف د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د هغو پلویانو نیول و چې په افغانستان کې فعالیت کوي. د نېشنل انټل خبرونې په دې مقاله کې ادعا شوی چې لږ تر لږه دوه چینایي جاسوسانو له حقاني شبکې سره هم اړیکې درلودې. افغان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتاست دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونې کوو. ورزو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ځنغوزیو د پروسس فابریکې په فعالیت پیل وکړ. دغه فابریکه چې د رحیم ګردیزی شرکت لخوا جوړه شوې په جوړېدو یې شپږ میلیونه ډالر لګښت راغلی چې په یو ساعت کې د دوه ټنه ځنغوزیو د پروسس وړتیا لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغې فابریکې د پرانیست مراسمو ته په آنلاین توګه وینا وکړه او بهرنیو چارو وزارت ته یې دنده وسپارله چې په بهرنیو هیوادونو کې افغان تولیداتو ته بازار موندنه وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د زنغوزیو د پروسس فابریکه چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرانیسته وشوه، افغان ولسمشر هم د مراسمو ته د کابینې د یو شمېر غړو په موجودیت کې په آنلاین توګه وینا وکړه. ولسمشر اشرف غنی وویل چې نوموړی د یوه صنعتي او صدراتي افغانستان غوښتونکی دی او په دې برخه کې فرصتونو ته په کتو به سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول اسانتیاوي رامنځته کړي. نوموړی اړوند وزارتونو، ادارو او په ځانګړي ډول بهرنیو چارو وزارت ته دنده وسپارله چې د افغانستان د صادراتو لپاره په بهر کې مارکیټ پیدا کړي.
او دلته دکریم پناستی نو موږ تاسو باید په اوخره باندې راستو چې هر قلم کې تو صادرات لرو با څنګه په اساسي توګه پروسس بسته بندي او دغه بدل کول کم زده سر نسته لاغنه مننه کوم چې بسته بندي بند اوس کافی امکانات شد نه چې وزارت خارجه د قسمت بازاریابی د قسمت جذب سرمایه و د قسمت کمک به سرمایه گذاری کرد.
د رایم ګردیزی ګروپ مشر وایي د دې فابریکې په جوړېدو شپږ میلیونه امریکایي ډالر لګښت راغلی چې له فعالیت سره سم به پکې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دې فابریکې مشر حمید ګردیزی وایي
د فابریکه تقریبا درې برخې لري او اول فاز اوس افتتاح شو، دوه فاز لري نور هم بس فعاله ده او تقریبا په حدود شپږ میلیونه ډالر د ټولو په دې هغه ابتدایي سرمایه‌ګذاري ده او فیران دفتر چې در کاری اصول پندوز کسه دی اما سجم تو زور کسو پوری ده ده کسان رو کنجایشن در فتی پا یو ساعت که دوتا نده او که سری ساعت کاری که نو پندوز سنه دو فیر مکمل پرسس کهوی سپینوی او ده سادرات باره اماده کهوی.
له بلې خوا د زنغوزیو کاروباریان بیا د فابریکې جوړېدو ته خوشاله دي، وایي چې په دې کار سره به زنغوزی په ښه قیمت او د افغانستان په نوم نړیوال مارکیټ ته لاره پیدا کړي. دوی وایي له دې وړاندې زنغوزی په قچقي لارو او کم قیمت نورو هیوادونو ته وړل چې زیاته ګټه به د دوی په پرتله د قچقبارانو په برخه وه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو مصر ته هلته په قاهره کې د مارانو په واسطه باندې خلکو ته مساج ورکول کیږي او وایي چې د بدن خاصتا د عضلو د درد لپاره مفید واقع کیږي. په دې اړه پام وکړئ د ملالۍ بشیر لنډکي راپور ته.
د قاهرې په یوه حمام کې ورو موسیقي اوریدل کیږي او د هغو مشتریانو چې له درده کړیږي پر ملاوو ماران ګرځي. دا ماران زهرجن نه دي. دیرش دقیقې د ناروغانو پر ملا ماران پریښودل کیږي چې د مساج له طریقه له درده آرام ومومي. زیا زین دا ځای پر انټرنیټ موندلی.
بعد ما کپتن صفت حط التعبین علی ظهری
ورسته لاغه چې پر ملا مې ماران پریښودل شول یو ډول د آرام او بیا رغېدو احساس مې وکړ. لومړی وارخطا وم او په بدن مې د مارانو له ګرځېدو وېرېدم، خو وروسته مې بیړه او ترهه کمه شوه او په دې کار سره مې پر خپل ځان اعتماد زیات شو.
د حمام څښتن او مشتریان وایي دا مساج خلک په بشپړه توګه آراموي او د وینې جریان زیاتوي. ده همام تشتن صفوت صديقي وعي.
جلسة في الأول كان الناس أول لما نزلناها كل الناس كانت خايفة، إيه ده؟ إيه التعابين؟
په مصر کې 15 درجه ډول ماران شته او ډول خطرناک او زارجن دي، خو نور زار نه لري. موږ له هغو مارانو استفاده کوو چې زار نه لري او هغه ماران چې نور مرګ ته نږدې شوي وي. د دوی وازد په تیلو او مالګه کې کاروو چې د مساج لپاره ورڅخه استفاده کیږي.
خصوصا الناس اللي عندها فوبيا التعابين، فوبيا القلق، فوبيا الخوف.
صديقي وايي د مارانو په واسطه مساج د درد په کمولو کې مرسته کوي، خو دا مساج باید د درملو د بدیل یا ډاکټر د مشورې د بدیل په توګه ونه کارول سي. صديقي لومړی ځل دا مساج وړیا پیل کړ، خو اوس د 30 دقیقو لپاره له مشتریانو 100 مصري پونډه چې شاوخوا شپږ نیم ډالره کېږي اخلي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته د افغانستان د سولې مذاکره کوونکې پلاوی په دوحه کې د تماواچی پرون د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وای، خو لدې چې ټیم ناوخته دوی ته ورسید تمده چې دغه خبرې نن پیل شي. د ملي مصالحې عالی شورا ویاند فریدون خوزون وای چې د افغانستان د سولې مرکچی ټیم به په نننیو او راتلونکو بحثونو کې د اوربند په مسلې باندې ټینګار وکړي. زلمای خلیلزاد په کابل کې دی او له افغان مشرانو سره د سولې په پروسې باندې بحثونو ته دوام ورکړی. ښاغلي خلیلزاد بیګا د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار عبدالله محب او بهرنیو چارو وزیر انیف اتمر سره کتلی دي، او تر هغه مخکې د ملي مصالحې له عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سره خبرې کړې دي. دوی د اوربند ټینګښت او یا هم د تاوتریخوالي په کمولو باندې بحثونه کړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په کابل کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې دبرا لاینز سره په کتنه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د افغانستان لوی درستیز یاسین زیا هلمند ته په سفر کې د دغه ولایت امنیتي او دفاعي مسؤولانو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدامات وکړي. هلمند تیرو څو میاشتو کې د طالبانو د سختو بریدونو شاهد و. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د هزاره اقلیت وګړو پرون د درېیمې ورځې لپاره هم د 11 کان کیندونکو د وژل کېدو له کبله خپل پرلت ته دوام ورکړ. او د روختیا نړیوال ساز او د او نړیوال بانک خبرداري ورکړي که د کرونا ویروس یا کووید 19 ناروغي پیښې زیات شي یا خلکو ته د کرونا ویروس ضد واکسین ورکول وزندېږي، وضعیت به لا خراب شي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې سلګونه وسلوال فعال شوي. دوی وایي هدف یې دا دی چې له خپلې سیمې طالبان وباسي. دا نوې رامنځته شوي وسلوال په سپکو درنو وسلو سنبال دي، ځانګړی یونیفرم نه لري او په شخصي جامو کې وسلې ګرځوي. خلک وایي په همدې خاطر د دوی او د طالبانو ډیر توپیر نشته. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې یوې 300 کسیزې وسلوالې ډلې د وسلوالو طالبانو پر ضد فعالیت پیل کړی دی. ظاهرا دا وسلوالې دا کوي چې په سیمه کې له طالبانو په تنګ شوي او له همدې کبله یې وسلې ته لاس کړی دی. د دې وسلوالې ډلې یو قومندان جمیل شهاب ملاخیل ازادۍ راډیو ته وویل دوی له طالبانو غواړي چې سولې او اوربند ته غاړه کېږدي.
د موږ افغانان ورونه ټول وژني روزانه او موږ قرباني ورکوو. دلته صلح نه کېږي. که چېرته طالبان صلح ونه کړي او د افغانستان ملت او بالخصوص د امام صاحب ولسوالۍ خلک ټول آماده دي تر څو د خپلې خاورې نه، د خپل بیرغ نه، د خپل ځان نه او د خپل دولت نه ساتنه وکړي.
دوی وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د هوکړې له لاسلیک وروسته هم طالبانو له جګړې لاس وانخیست او دوی اړ شول چې د طالبانو پر ضد راپورته شي. د طالبانو په مخالفت راپورته شوې دا سیمه ییزه وسلواله وایي دریځ د افغانستان د دولت ملاتړ دی. د دې ډلې یو قومندان سادګل ناصرای:
مونږ دغه څومره خلق قومونه چې راټول شوي په یو لوی اتفاق په یووالي مونږ راټول شوي وو د خپل خاوره د خپل خاورې نه د خپل ناموس نه مونږ دفاع کوو او د خپل ځان نه دفاع کوو د خپل افغانستان د حکومت د ملي حاکمیت نه د ټولو ارزښتونو نه مونږ دفاع کوو.
د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي د دې ډلې د فعالیت هرکلی کوي او وایي دوی به د امنیت ټینګښت په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه کار کوي او یا شوی باته به هم د افغان حکومت له لوري ورکول کیږي. د امام صاحب ولسوال محبوب الله سعیدی په دې اړه وویل:
په خاطر دفاع از قریجات، از مال، جان به مردم برپا خواستن و خواستن کې
دا خلک د خپل د کلیو د خپل د ځان او د مال دفاع په خاطر راپورته سوي او د طالبانو پر ضد خپل فعالیت پیل کړی دی. زه له دې بهر څخه ملاتړ او له دې خلکو څخه مننه کوم چې د طالبانو پر وړاندې راپورته سوي دي. د دولت په استازیتوب دوی ته ډاډ ورکوم چې د دوی د تمویل او تجهیز په برخه کې له هیڅ ډول هڅې څخه ډډه نه کوم.
د سیمې خلک وایي د دې تازه رامنځته شوو وسلوالو مشرۍ پخواني جهادي قمندانان کوي چې په بیلابیلو ګوندي او تنظیمي ډلو پورې تړلي دي. دوی ویره لري چې د دې پخوانیو جهادي قمندانانو بیا پر وسلو سنبالول به په کندز او شاوخوا ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو د خپلو سرو ستونزه زیاته کړي چې لا د مخه هم موجوده ده. د کندز یو اوسیدونکي ایمل کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کندز ولایت کې چې نوي کسان سابقه جهادي قمندانان په وسلو سنبال کیږي او ملشه سازي کیږي، د کندز په ضرر ده او هیڅ په نفع نه ده. لکه غیر مسؤول وسلوال نو خلک په عذابو بیا هغسې یو حالات رانیسي.
کندز د افغانستان په شمال ختیځ کې یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ډېرو ولسوالیو کې وسلوال طالبان پراخ فعالیتونه لري. په تیرو څو کلونو کې لږ تر لږه دوه ځلې طالبان وتوانېدل چې د کندز مرکز ته ننوځي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیاست ورزو کوټې ته هلته دریم ورځ باندې پرون د هزاره قومي اقلیت وګړي یو غړي راوتیو او پرلته وکه دوی د یولسو هزاره کان کیندونکو د وژلو په خبرګون راوتلی او وایي چې حکومت باید د دغو هزاره کان کیندونکو قاتلین ونیسي او سزا ورکړي. په دغه کې وطن د افغانستان وګړي هم دي. دوی کوټې ته نږدې 5 کیلومتر کې د وسلوالو په حمله کې وژل شول. داعش د دې برید مسولیت منلې. صالح محمد صالح په دې اړه راپور لري. تر غوړسته بیا د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام خبر شي.
اعتراض کوونکو وړمش په داس حال کې په کمپونو کې تیر کړ چې هوا سخته سړه وه. د هزاره قوم دغه غوړو چې د قاتلانو د مجازاتو او د ایالتي چارواکو لري کېدلو غوښتنه کوله ویلي تر هغو چې غوښتنې پر ځای نسی خپل پر لته به دوام ورکړي. د دوی دریو اعتراض کوونکو په کوټه کې د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل:
ما نوم مست حسین دی، ته وکی خدا ول وکی نه دی، موږ دا سر نه خلاصیږي، دا چیش کیسه دی؟
زما نوم سید عاقل دی،
پستا یو کال دا یو شیطان نه دی، هر وخت قربانی کیږي. اوس موږ دغه د حکومت غواړو چې یو سم نیسی خلک دغه بیغمی کارو بار کوي.
زما نوم محمد موسی حسینی دی، دا چی افراد دی د انسانیت دشمن دی، ونن ورځ یو موږ دلته احتجاج کوو، دنیا ته دا پیغام ورکای کی دا څنګه انسانیت دی چې بیگونان مزدوران بے کسان تا دمر بے دردی سر دا ذبح کئی و دا واقعا قابل مذمت دی، بهیچ مذهب کی ندی، بهیچ قوم کی ندی.
د یولسو کان کیندونکو تر وژل کېدو وروسته په زرګونو کسانو د پاکستان په څو نورو ښارونو کې هم لاریونونه وکړل. په کوټه کې مظاهره چانو د دوشنبې په ورځ د وژل سویو د جسدونو د لیږدولو پر مهال لوی لارې وتړلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ ویل چې په وژل سویو کې وطن یې د افغانستان وګړي دي. د پاکستان د کورونیو چارو وزیر شیخ رشید احمد له اعتراض کوونکو سره تر کتنې وروسته ژمنه وکړه چې د دې حمله طراحان به عدالت ته راوستل سي. هغه ویلي چې د هر قرباني له کورنۍ سره به 2,015,000 پاکستاني روپۍ چې د 15,600 امریکایي ډالرو معادل کیږي مالی مرسته وسی. د کورنیو چارو وزیر د ایالتي چارواکو د لری کېدو لپاره د اعتراض کوونکو غوښتنه رد کړه او وی ویل چې دا موضوع دی نه سیاسي کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د یولسو کان کیندونکو پیشه ترورستي، نازوان مردانه او غیر انساني عمل بللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور لمخې په هزاره قوم پورې اړوند شیعهګان تر دې مخکې هم د افراطي سنی وسلولو ډلو لخوا په نشه سوي دي. بلوچستان چې د ایران پولی او ډیورند کرښې ته څیرمه پروت دی. له 2004 میلادي کال راهیسې د فرقوي شخړو، د افراطي جنګیالیو د حملو او د بیلتون غوښتونکو د بلوا شاهد دی چې په دې لړ کې په زرګونو کسان وژل سوي یا هم ټپیان سوي دي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوال او السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکې تمکیجو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، الکترونیک چې تاسو هم خبرې است، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل شهر کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو ترڅنګ خلق پتنکړی دی او خلق لبیلابلو تنفسی ناروغیو او یا بیلابلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې دروازه چې دوی دلایل څه غني او څنګه د دغه وضعیت مخنیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه ووري، د کابل شهر د وی اوسیدونکو ستونزې در او چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
ساخیستر مشکل دی او د شپې لخوا حتی هم هیڅ ځای نه معلومیږي، خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خودسرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم تصفیه برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابیږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي، حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا لږ پاکه.
دوستانو، په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې رئیس انجینر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته را سرمالسی.
تاسو شاهد دی چې د جهان په سطح هغه را منځته شوي دي، د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیاوو کې په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجې دي. خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي، د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله، د درجه حرارت له امله، دا ککړتیاوې زیاتیږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفرژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په دې ژمی کې سږ کال د هوا ککړتیا مخکې شروع شوې ده.
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پی لري چې له کابل د کابل ښار هوا دومره ککړ شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک ولو په برخه کې پاتې راغلی، فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسې ادارې ته ورګرځي.
ډیره مهمه خبره ته دی اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاده هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا بل غټه ډیره بخنه وارم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اجازه راکړي دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نو همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم سره مطرح کړو. اوس تیر کال هم چې کړه دا سونه یاد شوتا ویل چې تاسو ویل چې راتلونکو کال ته به ان شاء الله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس هم اساسه د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابر ککړ ده، هغه څه چې باید وي یا د امغه د علي په واسطه باندې باید تعین شي. نو بیا ولې څه کال دومره کارونه چې لږ تر لږ هوا دغه سي دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز برور، که چیرې ماته اجازه ورکړئ زه ته تفصیلي خبره کوم. ان شاء الله تاسو ټول سوال به حل کیږي. او زمون قوت باندې ته معلومیږي چې چاپیریال ساتنې اداره څه مسؤلیت لري، څه دنده لري، کوم کارونه کړی دي. ما په خپل وظایف کې یو لحظه هم هغه کړی نه دی. تعلل کړی نه دی، یعنی چاپیریال ساتنې اداره، او په دې هم قانې هم نیو او نور هم ادامه ورکوو. لکه زه باید تاسو ته ډېره واضح توګه ووایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې دا 15 غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته وویل، یو طبیعي لامل دی، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دی، دریم د خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې 4-5 لکه موټرې ګرځي، پنځم 4-5 زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګونو استفاده کوي.
اجازه راکړئ چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس در حال کې چې تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې، صنعتي پارکونو باندې، او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا 90% یادوي، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو دا لږ تغییر خو باید کړی وي.
په هوا کې تغییر شته دی، خو دا مخکې مو تاسو هغه 15 سور فاکتور وویل، شپږ لکه سلویکس په لور سلویکس زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره سو کې هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایي چې ته برق یا گاز مایع، ځکه گاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، 15-15 روپو گاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې. برق خو نشته، تقریبا 9 ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او گاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نی نه په کورونو کې 4-5 لکه کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، 15-16 لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي، دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
لکه دا ډېره غټه ستونزه ده. همدرس انجنیر جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح نږدې 2 اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شو او همدا ډول د فلټرونو مسله یاد شو، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنی چې ساسي اداره هغه ډول چاړتیا د کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
زمونږ جواب هم دی چې اوس په ډاګه درته ویلې سم، اما چې ما مخکې درته ویلې، هر څوک چې په بازار ته وځي ودیځي ایتا سره په حیاتي کې، خبازیان، قنادیان، کوچپازیان، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابه او زستونا آبازی، دا تقریبا 95-93% یا گازی شویده او یا فلتر نزدی. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات ست کال تاسو شایده چې مون آن دا سنتی فابریکیم و تالده بودوی بندی من فلتر نست داز ما هم دون زور و قوت بود چون وم که آخری قوت به چاپیریال ساتنې اداره هم دادی، آخری قوت چشپک بجه ده سهار رئیس عمومی موینان رؤسای دا طول روزی تر کارمندان د 15000 فعالیت چې زه درته یادوم، د قرنطین نه پس تر اوسه پورې دا دونه آسان خبره نه دی چې یو ځل دوی نه نظارت وکړه، تعهد واخله او بیا په دوم ځل ورسه ور باندې چې فلټر نه کړی نه وو، مسجد یې کړه او جریمه یې کړه ور باندې، هماغه کار مونږ سږ کال وکړ ور باندې. بلند منزل او شهرک په رابطه چې مامون صاحب اول ویر مو چې شپږ سال بلند منزلونه هغه مستقیما ښاروالي کابل او وزارت داخلي ته دنده وسپارله، بیا په دې اخر دغه بلند منزلونه په مسجد کې د چاپیریال ساتنې ادارې ما هم ورسره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړې نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړې دي، همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا مو خپله کړې دي، ما کړې دي خپل د ریاست نه.
همدا زما پوښتنه هم ده چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوپ کوي؟ زه
درته وایم، مونږ سیار دزګاوی لرو د کابل ښار په 8 ناحیو کې، په 2 ناحیه، 6 ناحیه، 11 ناحیه، 12 ناحیه، همداسې په 8 محلونو کې خپل دا سیار دزګاه 1-2 دیو سهار 8 بجو نه تر بل سهار 8 بجو پورې هلته ارقام دانیسی دا 15 گازات چې کوم دي، عبارت از اوزون دی، کاربون مونوکساید دی، سلفر دای اکساید دی، نایتروجن دای اکساید دی، او ذرات معلق پی ام 10 2.5 او پی ام لز دی. دا دزگاه مونږ تهیه کړیم دی، هغه ارقام مونږ اخلو، روزانه نشروی دی چاپیریال ساتنې اداره په سایت کې تاسو وګورئ
چې دا ارقام نشروی دی. د همدغه معلوماتو پر بنسټ باندې چې تاسو یې راټولوي، د کابل د همدغه اتو محلونو هوا څومره د تنفس لپاره جوړه ده؟
د استاندار نه پرته دی یو کاربون مونو اکساید، کاربون مونو اکساید د استاندار نه ټیټ دی، اوزون په بعضې ساحو کې د هغه نتیج دی نور چې کوم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دونه زیات میدی برابر دی یعنی د استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی لکن سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالخ چې دا ګرد و خاک و دوړ و د سړکونو د موټرو نه چې وځي پی ایم ټن و پی ایم 2.5 کوم دي دا دواړه یې په همدې ټول محلونو کې د استاندارد نه زیات
دي. انجنیر صاحب درې ګازونه چې تاسو یاد کړو اوزون، کاربن مونوکساید او یو بل چې تقریبا زهري دي، یعنی همدغه ګازونه کم دي په کابل کې؟
هغه په مناسب اندازه دي، یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دي، واقعا د استاندارد نه ټول شین رنګ لري. همدا اوس چرخام اخیستیم دی په دې ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا غازون استاندارد نه لاندی وو، ټول استاندارد نه لاندی وو. دا پنځه غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله، خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبیعي لامل دا شایان دی، او هر شي چې د استاندارد نه زیات شي خامخا خپل منفي تاثیر لري.
ډیره زیاته مننه انجنیر صاحب، کوم اواد
مهرباني.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي او پر نورو ستونزو سره ژغیدلې یست. موږ به تر اړوند مسولینو پورې ورسو. له تبصرې پرته به یې وورو.
السلام علیکم. په خبرې کوم د ننګرهار نه او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل چې دا موږ افغانان چې دا سرحده بوښوي دا ترخم کې مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښ بي زه تکي او نه پرې کې دې بوښ باید دې مبارک لک شي او شي بوښ او ډیر هغه لانجه ورسره خلک دی روپې دې خپل پزور وات او زور وا کوي بوښ ځنه زور وا کې جوړ کړنه د مشرانو ده کشر قدر لري بوښوي او دومره دې چې دی افغانستان کې شروع را کنه یو هم د سړي ځې پکې نشته پوه شو تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخای خش.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما د غزنی ولایت چې لن په مسافری باندې ما دو خاطر له شرګه خاطر دی له درایي د تل شرګه پوری په پوسو کې را ګرځول یو په مسافر کته کوي دیوالونه باندې ویې دا خښتې دي چې شې د خښتې د مختار پریا دا کې سبا ټول خوکو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو اله خلې لنګل مو وي چې په خیر کې اته وای مننه نه ګوري خپه نه موږ نه ډار خوش مننه نه کوي خپه نه ستې چې نو خپه سم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمام کاشم د سو زم د حیرات ولایت ته اړیکه نو دا دلته چې دی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورځي دا ډېر ګران شوي دي. په خوا چې به په درې سوه درې سیل سي کلو دی درې کلو غوړي دي درې لیتره په 210 روپۍ به اوه سوه 210 روپۍ ته رسېږي. بس وړه نه حساب کړو په خوا 500 روپۍ به اوه په 210 ته رسېږي. وایي ځان دغه حساب کا باید چې دې یو حکومت دې دې پاملرنه وکړي دا څه خبره ده چې د ماښام د نه لري واسې نه پرې چې څه نه ونایي نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه کوي چې نه پر شي نه نو دا ولې دا شي پورته دي چې علت څه شي باید د دولت د سیم مخنیوي او چې ودې تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر لوړ مقامات ورته
السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو خپل هم ځواني کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت څخه پیغام شلم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه ژغ په اوشتاسو خپل مېزو کې سوله سره وکړي. دا چې کلن پناوی ولسوالی کې جنگ هم زیات شروع دی، ځکه چې زموږ د ملکی خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي، ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کړي او خرڅ کړي او خپل اړتیا په سره کې. عموما بیا هم په دواړو غاړو خو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي، ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه، ستاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي، ځکه چې په معیار دو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو خو ستاسو اوله واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي، ځکه چې سوله سره نژدې کوي، سوله د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي. او ډېره زیاته مننه، شبه خو لرې سلام.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي کلینې ګولډین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلام د ازادۍ رادیو کارکونکو وایم. په خاطر ته دې چې د ازادۍ رادیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوډ ګوټه د غریبو خلکو اواز رسوي، بعد د سلام زما درخواست په قضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشو. هو بد بختانه چې څومره خلک چې شل او خوب او مایب دي او مازور دي، دوی فشار به هیڅ کومه کونه کوي، بالکل د الله د رضا لپاره هیڅ کوم زور نه کوي، د خپل مفاد لپاره د خپل ځان لپاره خلک ډیر زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کې څومره ګمرکونه چې زموږ د تور خام ګمرک یم، جمهوریت په سي دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي، د پارلمان په سي څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک په سي زور کوي. وني په ګمرک ډالر دی، په ګمرک افغانی دی، په ګمرک کې کلدا دی، قسم ما قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. ا دې کس په ګمرک ته درو خیمه چې هغه د جمهوریت د جمهور نم داغه جون خدي، د جمهوریت نم داغه روزګار خدي، ته نو پیسې چې وغوړي هغه تور دی ورنه بل ته حالات پته دي الا دیو کې چې هغه باندې غوړ شو تسمه دی وي.
السلام علیکم، وعلیکم السلام، خبرې کوم؟ د موږ د درګا کې ډیر مشکل دي، نه انټرنیټ پورې لګیږي او نه د جای جای اوټو ټیم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. موږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې موږ په دغه دستګاه باندې د لږه راشته او لږې زیاته کې او لږې کوي چې زموږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادي راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت
الله. ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري.
حاجی شیراسان کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه تاسو سره تماس کړی، خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. نه چې د غازی آباد په ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه ده، د نشاګان په کلي کې تعمیر نه لري، په پردو کورونو کې درسونه وایي، په کرایې نیولي دي، او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم او تعمیر نه لري، او هم د پردو کورونو کې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړ پوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی لپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص کړي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، زه مجید رحمان نیمه د کندهار ولایت خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا ایده ده چې په کندهار ښار کې برېښنا نشته، که برېښنا یي نو یوارې خو نه یي چې بیا یي بیا کمزورې بنده بنده کېږي. دغه مشکل ته دې درته چارواکو پورې ورسوي. ډېره مننه به ویسته ستا ازادي د راډیو د همکارانو څخه څخه د ټولو څخه اورېدونکو څخه مننه. خیر.
السلام علیکم، زه عبد الله جان عزیز د روزګار د جرهوت ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام چیستم. د جرهوت ولسوالۍ کې د افغان بیسن په هی مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کوي. ما د مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجنه کې تیاوړي کې چې ټول د جرهوت په ټولو ساحو کې کار وکړي، ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کېږي خو چاته زغ نه وړي کېږي، نه په پر دغه سره کار کوي. نو د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجه زیاده کې او دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم صاحب اسیس د ونم د کابل امریکا نیوړه د کوم شادونه یا د کوم انکسي بینونه چې کابل کې او کې خلک دې لاندې نه سره به مخکړ دینو کوم نتیج چارواکي ورته خلارونه مې اخر به خلک مجبور چې په خو به تک راڅګو کې ځکه اورار 14 یا 14 نه مسله ده کې چارواکي زما وحدي والسلام
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه موږ سره شریک کړي وو او باید وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې موږ ته پیغامونه رسولي وو
ساعت 9 صبح است